بری مجلې کې مو زحمت شپر هر کله کوم السلام علیکم د امریکا له لوري د افغانستان د بیا رغاونې د کارونو چیرونکو په کابل کې د درغلیو پلټنې پیل کړې دي پروانه خبرونه کې په دې اړه او له افغانستان سره د جرمني او امریکا د مرستو په ارتباط اوریدل شي د مطالبه تر بشپړې معرفي مخکې مو پام د دې سات خبرونو تر اړوم فریده هوت سیفی اوروي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څو عسكر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي د اورزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ویزن وژن کې حمله په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل دي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالات او اسرائیل په ایران کې د هستوي فزیک د یو ساينس پو په وژلو کې پر لاس لرلو تورن کړل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څو عسكر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي ل راپورونو سره سم درې امریکایي سرتیري پروند افغانستان د جنوب کې په یو نامعلوم ځای کې لوسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شول ناتو وایي چې د دوی یو بل سرتیري د افغانستان په ختیځ کې ل سخت دریزو سره په جګړه کې وژل شوی او بلې سخت ټپي وو چې ورسته مړ شو ناتو ځواکونو د دغو دوه سرتیرو هویت نه دی خودلې خود هغوی شپږم عسكر د افغانستان په ختیځ کې د سرک د غاړې په چاودنې کې وژل شوی دي د دې جل شوی سرتیری هویت هم د ناتو لوري نه دی اعلان شوی خو فرانسوي ځواکونه ویلي دي چې یو عسکری د کاپیسا په الاسای ولسوالۍ کې وژل شوی او بلې سخت ټپي دي د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې یو عسکری پروند هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی په افغانستان کې د وژل شو بریتانوي پوځیانو شمیر 250 ته د دې سره ورسید ناتو وایي چې یو څرخی الوتکې په هلمند کې د تخنیکی ستونزو له وجې په سختۍ کې نسته خو تلفات نه لري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده په همدې حال کې یو متقاعد امریکایي جنرال اټکل کوي چې ممکن سکال دوبه په افغانستان کې جګړې دومره زور واخلي چې د میاشتې تر 1500 امریکایي سرتیري به ووژل شي افغان چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوال کسان او دولتي مامورین وژل شوي دي د دفاع وزارت وایي یوولس وسلوالې په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې وژلي په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 15 سخت دریزي وسلوال وژل شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د ښاروالۍ یو مسؤول عبدالله جان د وسلو په ډزو وژلې دي د افغانستان په اړه یو نوی سروي ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي د دې سروي لمخې چې د دریو نړیوالو خبري شبکو لخوا تر سره شوی پکې لڅ باندې 1.5 زرو افغانانو څخه پوښتنه شوې په سلو کې نږدې اویا ګډونوالو ویلي چې دوی په دې باور دي چې هیواد پر سم لوري روان دی د دې سروي په سلو کې 95 ګډونوالو اداري فساد یو لویه ستونزه بللې ده د هلمند ګرمسیر پولیس ولې کې په سلګونو کسانو نن د بهرنیو ځواکونو پر ضد په مظاهره لاس پورې کړ چې د مظاهره چیانو او د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې یو شمیر کسان مړه او یا هم ژوبل شول د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې د مظاهرې له ځایه د هلمند ایمرجنسي روغتون ته وتنه ټپیان رسول شوي دي او د ټپیانو پایوازان وایي چې په دې پیښې کې یو شمیر کسان مړه شوي هم دي د ګرمسیر ولسوال عبدالله جان ازادي راډیو ته دغه مظاهره تایید کړه خو د مظاهرې په اړه نور څه معلومات ورنه کړل د افغانستان لپاره د جمهوري ریاست بیان وایي چې وبخی د افغانستان د جمهوریت ریاست وایند وی چې د لندن د کانفرنس لپاره چمتووالی تقریبا بشپړ شوه او افغان حکومت به په دې کانفرنس کې د یو شمیر نو او روخانه طرح سره مخ تشي نن د ولسی جرګې غونډې ته څلور نور معرفي شو وزیرانو خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح کړل او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل ټاکل شوی چې دغه اتلس ورپیژندل شو وزیرانو ته به پراتلونکي اونۍ کې د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي شي او نن د ننګرهار د ولایتي شورا د تحلیف مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په سلګونو خلکو د جلال آباد تخار په وټونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد لاریونونه وکړل تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالات او اسرائیل په ایران کې په نننۍ حمله کې پر لاس لرلو تورن کړل چې په ترڅ کې د هستوي فزیک یو ایرانی ساينس پو او د پوهنتون استاد وژل شو د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي په لمړنیو پلټنو کې د سنخې تر سترګو کېږي چې په دې تروریستي حمله کې د متحده ایالات او اسرائیل د نوکرانو لاس وو مسعود محمدی انصار په تهران کې خپل کور ته نږدې د موټر سایکل ډوله بم په واسطه چې د لوبو سامان ته ورته وو وژل شو ایران د خپل اټومي پروګرام پر اکثر ل لویدیس سره پلانجه کده. لویدیس په دې شک کده چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران د نړیوال ټولنې غوښتنه چې د یورانیمو د غنی کولو د درولو په برخه کې کړي هر کله ردوي. د بریتانیا د پوخانی صدر اعظم ټونی بلیر وایاند نن په 2003 میلادي کال کې پر عراق د حمله په ارتباط شواهد وړاندې کوي. ملکیږي چې ایلستر کامپل بیل چې د پوخانی صدر اعظم د مطبوعات و وړي کو مسؤل او د حکومت لخوا عراق ته د ډلیزې وجنې د وسلو په ارتباط د دوسیې په جوړولو کې مهم رول لوبولې دي. په دوسیې کې دا شامل و چې د عراق د ډلیزې وجنې وسلې ممکن د امر په ترلاسه کولو سره په 15 دقیقو کې استعمال شي. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې د څېړنې لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ شوی چې د عراق د جګړې په ارتباط د بریتانیا د پالیسیو او عواقبو په اړه غور کوي. په نظر کې ده چې خپل بلیر به وروسته د کمیسیون په وړاندې څرګند شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن وویل د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په برخه کې د نوي تړون په اړه خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پخوانی تړون د تیر دسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلی و. د راپورونو په اساس نن په عراق کې امنیتي ځواکونو د بغداد ځینې برخې کلابندي کړې. څو پلټونکو عملیات ترسره کړي. د دغو پلټونو هدف د احتمالي بریدونو مخنیوي ښودل شوی دی. په بغداد کې د امنیت قومندان قاسم عطا په یوې اعلامیه کې ویلي، د سه‌شنبې په سهار ترهګرو ډلو غوښتل چې په بغداد کې یو موټر ته انفجار ورکړي. د دې ډول حملو له ویرې امنیتي مسؤلینو ځانګړي عملیات پیل کړل. ځینې پلونه او لارې نن سهار وختي په بغداد کې بندو، خو وروسته بیا لارې پرانیستل شوې. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن روسیې ته دوه ورځنی سفر پیلوي. تمه کیږي چې د هغه د دې سفر په لړ کې به د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې هم شاملې وي. د روسیې او ترکیې صدر اعظمان به په خبرو کې پر انرژي، اقتصاد او امنیتي همکاریو ډیر تمرکز وکړي. مسکو ته د ترکیې د صدر اعظم تر دې سفر دمخه د روسیې صدر اعظم د تیر میلادي کال په اګست کې له انقرې څخه لیدنه کړې وه. پوتین په دې سفر کې د توري بهیرې تر اوبو لاندې بلغاریا او د اروپا بازارونو ته د ساوت سټریم په نامه د ګاز د پایپ لاین د تیرولو لپاره د ترکیې موافقه ترلاسه کړې ده. د پروژې چې کاري تر اوسه نه دی پیل شوی، د نباکو په نامه له هغه بل پایپ لاین سره موازی غزول کېږي چې اروپایي اتحادیه ملاتړ کوي، او د کسپین د سمندرګي ګاز به د ترکیې له لارې د اروپا بازارونو ته لیږدوي. اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې مجاهد جوادی وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تمه ده د سکه عواید به له هغه څه نه چې اټکل یې کېده زیات وي. د مالی وزارت ویاند عزیز شمس ازادي راډیو ته وویل چې د سکه عواید 45 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو اوس هڅه کېږي چې دغه رقم 2 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عوایدو کچه مخ پورته روانه ده. د یو بل خبر له مخې د کابل په بازارونو کې د اوړو بیا یو څه رقم شوې ده. د یوې 50 کیلوې بوجۍ اوړو بیا چې مخکې 850 افغانۍ کېده، دا مهال اتو سو څخه کم شوې ده. خو راپور زیاتوي چې په ورته وخت کې بیا د نانوایانو لخوا د ډوډیو په وزن کې کوم بدلون نه دی راغلی. او د هم سپورتي خبرونه، د خوست ولایت د ورزش امیر وایي چې دوی په دې ولایت کې د ځوانانو د تشویق لپاره د کرکټ یو تورنمنت جوړ کړی دی. د خوست د ورزش امیر عزیز ملنګ زاسی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې له مرکز او ولایتونو څخه 15 ټیمونه برخه اخیستې. د ده په وینا دغه تورنمنت په 15 ورځې دوام وکړي. او په بدخشان ولایت کې چې د دوه ورځو راهیسې د ازلوبو کوم مسابقه پیل شوې وه، اوس هم ښه په درس کې پر مخ روانه ده. له بدخشان څخه د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په دغو مسابقو کې له ټولو سوالي چاپندازانو برخه اخیستي. په دغو مسابقو کې چې د کال تر پایه به دوام ولري، تر اوسه پورې د کشم او تشکان ولسوالۍ په ترتیب سره لومړی او دوهم مقامونه ګټلي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا له لوري د افغانستان د بیارغاونې د کارونو څیړونکو خپل کارونه په کابل کې پیل کړی دي او د درغلیو پلټنه کوي. پروانه خبرونه کې به دغه مفتش ته څرګندونه سربیره تاسو له افغانستان سره د کرهنې په برخه کې د امریکا لمرستو خبر کړو. جرمنی او عربي متحده امارات هم له افغانستان سره کومک کړی. د افغانستان د ولسی جرګې د نننې غونډې حال درکو چې درین موبل شوی وزیرانو غونډې ته خبرې کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړیو د داخلي او بهرني اختلافاتو په موجودیت کې د لوړی مراسم ترسره کړي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادۍ راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو رپورټ راواخلو، د امریکا تیرو مرستو ته به ورشو چې څېړنه یې کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش کابل ته تللی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پیسو او منابعو د لګښت څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. ارنولد فیلډس په کابل کې خبریالانو ته وویل غواړي په افغانستان کې د امریکایي منابعو د ضایع کېدو، له هغو څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د درغلیو په اړه څېړنه وکړي. ارنولد فیلډس همداراز خبرداری ورکړ چې هغه کسان به محاکمې ته راکش کړي چې په افغانستان کې له امریکایي منابعو ناوړه ګټه اخلي. د په دې برخه کې له افغانانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړي له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د افغانستان له خلکو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د امریکا د پیسو او منابعو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د مفتش ارنولد فیلډس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې موږ به د ټولو هغو کسانو که هغه په افغانستان کې دننه دي که بهر لټون وکړو چې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا له پیسو او منابعو نه ناوړه ګټه اخیستې وي. فیلډز وویل دوی په افغانستان کې د امریکایي منابعو په لګښت کې د تخلب د پیسو د ضایع کېدو او ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات راټولوي.
زه یو ځل بیا د خپل کار په اړه پر پراخ تقلب او ناوړه ګټه اخیستنې ټینګار کوم. موږ د هغو کسانو لټولو ته لیوالی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت او یا د افغانستان یا هر بل حکومت پیسې ضایع کوي. که چېرې دوی دا پیسې ضایع کوي او یا هم ناوړه ګټه ترې اخلي او د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره ترېنه کار اخلي، نو بیا موږ باید د هغو په لټه کې سو تر څو چې محکمې ته راوکاږو.
فیلډز وویل په کابل کې د افغانستان د لوی څارنوال او قاضي القضات په ګډون له یو شمېر جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي دي. نوموړي وویل د فرا له والي سره هم کتلي او هلته د یو ګارنیزون د جوړېدو په اړه چې اته شپېته میلیونه ډالره ورته ځانګړي شوي دي تحقیقات هم پیل کړي دي. هغه وویل په افغانستان کې د امریکا د منابعو د لګښت په اړه به د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ته درې میاشتنی راپور ورکوي. هغه زیاته کړه داسې پنځه نور راپورونه هم پخوا ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش مرستیال ری دیننجی وویل په افغانستان کې د څېړنو لپاره د امریکا د اف بی آی په ګډون د بیلابیلو ادارو مسلکي کسان ګمارلي چې شپېته فیصده په عراق کې په دې برخه کې کاري تجربه لري. هغه وویل د دوی د تحقیقاتو ډېره برخه په قراردادونو او تدارکاتو څرخي.
په حقیقت کې زموږ د روانو څېړنو 40% د هغو قراردادونو او تدارکاتو په اړه ده چې تکلف پکې سوی دی. 10% د رشوت په اړه دي او پاتې نورې د غلا او یا هم د هغو ناسمو معلوماتو په اړه دي چې د قراردادونو د اجرا او یا هم د پرپوزلونو د وړاندې کولو په برخه کې سوی دي.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش وویل د طالبانو د رژیم د راپرځېدو راهیسې امریکا د افغانستان په بیا رغونې 30 میلیارده ډالره لګولي چې سم نیمایي یې د امنیت په برخه کې لګېدلی دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکي له افغان ملت ته وغوښتل چې د درغلیو د معلومولو په برخه کې دی له ده سره مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
او سم له افغانستان سره د بهرنیو د مرستو په ارتباط لومړی رپورت. د امریکا د کرنې وزیر چې د روانې اونۍ له پیل نه د افغانستان په سفر بوختو د سیشنبې په ورځ، یعنی نن، په یوې خبري غونډه کې له خپل افغان سیال سره د 30 میلیونه ډالرو د مرستې تړون لاسلیک کړ. د امریکا لخوا دا نوې مرسته په داسې حال کې اعلان شوې چې افغانستان د کرنې د ودې لپاره په خپله 5 کلنه ستراتیژي د 2 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا د دې نوې مرستې او په افغانستان کې د شته اړتیاو په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
د شوه تړون له مخې له د نومبر سره په افغانستان کې د کرنې د سکتور د وړتیا او د لوړولو او د بزګرانو د روزلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا د 30 میلیون ډالرو د مرستې دا تړون د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان او د امریکا د کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا د کرنې وزیر ټام ولسک چې دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته خبرې کولې وویل چې دوی غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې د هغو لومړیتوبونو له مخې عیار کړي چې د افغانانو لخوا ټاکل کېږي.
The United States understands that its help has to be based.
د وای د امریکا متحده ایالاتونو په هیګه چې خپل مرسته باید د هغو لمړیتوبونو سره سم عیار کړي چې د افغانانو لخوا ټاکل شوی. دا یوازې د امریکا د یوې ادارې لپاره نه، بلکې دا د امریکا د ټول حکومت لپاره ډیره مهمه ده چې په همغږۍ سره کار وکړي. نوموړي په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د بزګرانو هڅول هم یو اساسي شرط وباله، او په عین حال کې هغوی ته د ښو امکاناتو په برابرولو ټینګار وکړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په مهال په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری هم حاضر و. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د کرنې د سکتور وده او پراختیا د افغانستان لپاره د اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه اساسي برخه جوړوي. د نوموړي په وینا امریکا له افغانستان سره د کرنې په برخه کې د مرستې لپاره شاوخوا 400 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې په بېلابېلو برخو کې به ولګول شي. خو د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي چې خبریالانو ته د خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکول وویل چې دوی د دې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره 8 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. ښاغلی رحیمي په خپلو خبرو کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ اړتیاو ته په اشاره وویل.
نصف یعنی 8 میلیارډ ډالر باید آبیاري مصرف شوه، 400 بند
دی وایي د 8 میلیارډ ډالرو نیمایي باید د اوبو لګولو په سیستم ولګول شي. په ټول افغانستان کې باید د اوبو 400 بندونه جوړ شي چې په دې ډول سره به هر ولسوالۍ یو بند ولري. 1 میلیارډ ډالر باید د مالدارۍ په برخه کې ولګول شي. د مالدارۍ سکتور په هیواد کې د عوایدو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی، او پاتې 3 میلیارډ ډالر باید د کرنې په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رحیمي داونه ویل چې په دې اړه له مرسته کوونکو هیوادونو سره خبرې پیل کړې او که څنګه. افغانستان که څه هم یو کرنیز هیواد بلل کېږي او ویل کېږي چې د دغه هیواد په 60 کلو زیات خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دی، خو په 13 کلونو جنګونو کې دا سکتور هم بې زیانه پاتې نه شو. په لک هاوجیري بزمکه د اوبو لګولو د سیستم د له منځه تلو له امله شاړه شوې، او بزګرانو د خپلو کورنیو د معیشت لپاره د کوکنارو کرل پیل کړل. دا کتونکو په وینا کې په افغانستان کې د کرنې برخې ته جدي پاملرنه وشي او ټولې بنسټیزې اړتیاوې پوره شي، نو نه یوازې د کوکنارو د کښت مخنیوی به وشي، بلکې افغانستان به د غلې له پلوه په ځان بسیا شي.
د امریکا د کرنې وزیر له افغانستان سره د زراعت په برخه کې د 20 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. هاخوا جرمني او عربي متحد امارات هم له افغانستان سره کومک کړی. دوی په کابل کې د پولیسو د عامه نظم مرکز جوړ کړ. د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال نن د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغان پولیسو د شمیر د زیاتولو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. نور حال له کابله حسیبه شهید راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د عامه نظم د پولیسو د دغه نوي مرکز له جوړېدو سره به د هیواد د ملي پولیسو دفاعي ځواک پیاوړی شي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د استې شمې پورس په کابل کې د عامه نظم د پولیسو د قمندانۍ د نوې ودانۍ په پرانیستون کې مراسمو کې خبرې کولې، وویل که څه هم روان کال به پر دولت مخالفو حملې زیاتې شي، خو امنیتي ځواکونه د دغو حملو په وړاندې ودرېدو ته پوره تیاری لري.
در اینجا شک نیست که سال پیش رو سال مشکل خواهد
بود. دیگه شک نیست چرا تون که کال بستونزمن وی بیل شک چ تهدیدونه بوی د هوا دشمنان او نړیوال ترهګر بخپل ټول هڅه کوي چې مشکل ګته زیان ورسوي، خو په عین وخت کې به موږ د افغان ځواکونو پولیسو او بهرنی همکارانو په مرسته له خپل خلکو دفاع وکړو.
د امن نظم لپاره د پولیسو تشکیلات له 3 کلونو راهیسې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی چې دا وخت 4 لواوې لري. د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د امن نظم د پولیسو د قرارګاه ودانۍ د متحده عربي اماراتو او جرمني په مالي مرسته جوړه شوې، او دا وخت پکې شاوخوا 5000 پولیسان په دندې بوخت دي، او په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې د دغه پولیسو تشکیل 2 برابر شي. په کابل کې د جرمني سفیر هانس ویرنر د دغه ودانۍ د پرانیستلو پر مهال وویل که څه هم نن سبا د هیواد له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، خو دوی د امنیت او بیارغونې په برخه کې له افغانانو سره تلپاتې مرستې وکړي.
لا هم له زیاتو ګواښونو سره مبارزه کېږي. د هیواد په ډېرو برخو کې لا اوس هم د مخالفینو خوځښتونه خطر جوړوي، خو بیا هم افغانان غواړي چې نور اضافي سرتیري افغانستان ته راسي، او دا د برخلیک جوړولو مرحله ده چې ورننه وځو، او له دې څخه لا مهمه ده چې موږ د خپلو مرستو سره د افغانانو امنیت تامینولو ته دوام ورکوو.
جرمني له 2002 میلادي کال را په دې خوا له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې د افغانستان سره یو لستر مرسته کوونکو هیوادونو څخه شمیرل کېږي چې تر اوسه یې د 80 میلیونو یورو په ارزښت زیاتې مرستې د پولیسو په روزلو او بنسټیزو پروژو لګولې دي. جرمني له افغان پولیسو سره د زیاتو نورو مرستو پر دوام په داسې حال کې ټینګار کوي چې نن سبا په هیواد کې هر لوري د پولیسو د مرګ شوبلې د زیاتوالي خبرونه خپرېږي، خو ویل کېږي چې که چیرې د هیواد پولیس ښه وروزل شي او په نویو تجهیزاتو سنبال شي، نو دغه مرګ شوبله به هم راټیټه شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په پلان کې ده چې د پولیسو شمېر له 3 نوي زرو څخه 1 لک 60 زرو ته پورته کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ولسی جرګې نننۍ غونډه د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومول شوي وزیر ډاکټر محمد هاشم عصمت الهي، د فواید عامې وزارت لپاره نومول شوي وزیر بشیر لالی، او د کډوالو چارو وزارت لپاره د نومول شوي وزیر انجینیر عبدالرحیم د 5 کلنو پروګرامونو تشریح کولو ته ځانګړې شوې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومول شوی وزیر ډاکټر محمد هاشم عصمت اللهی وایي چې د بری په صورت کې به د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې کیفیت او کمیت دواړو برخو ته پام واړوي. ډاکټر عصمت اللهی د سه شنبه پورې د وکیلانو پوښتنو ته د ځوابونو په لړ کې دا هم وویل چې په کار د پټول هیواد کې د زده کړو بهیر ته یو شان پاملرنه وشي.
تعلیم حق همیش د شهروندان
و وای مملکت دی. زده کړه د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو حق دی او په کار ده چې په هغو سیمو کې چې هلته توجه کمه ده هم ډیره پاملرنه وشي، او زه به دا هڅه وکړم چې په مرکز او ولایتونو کې د زده کړو د بهیر برابرۍ ته لومړیتوب ورکړم. د افغانستان د فائدې می وزارت لپاره نومول شوی وزیر بشیر لالی هم د وکیلانو پوښتنو ته د ځوابونو په ترڅ کې په دغه هیواد کې د سرکونو د جوړولو په یو شان پراختیا ټینګار وکړ. دی وی په دې برخه کې چې په ټول هیواد کې د سرکونو د جوړولو کار یو شان نه دی روان، کما ستاسو د باور رایه ترلاسه کړه دې برخه ته به پام واړوم، او دا اړوند وزارتونو او ادارو په همکارۍ به د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅه وکړم. دغه شان د کډوالو چارو وزارت ته نومول شوی وزیر انجینیر عبدالرحیم په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د وکیلانو د پوښتنو په ځوابونو کې وویل چې په دې اړه د یو میکانیزم جوړولو ته اړتیا ده، او نه ښایي چې افغان کډوال د سیاسي هدفونو ښکار شي. دی وایي موږ څه ډول یو میکانیزم د دغو هیوادونو په وړاندې جوړ کړو چې دغه هیوادونه د مسلمانو هیوادونو په توګه دا ومني چې د کډوالو سره دا شان چلند وکړي لکه په مکه کې چې انصار وکړي. ځینې وختونه یو شمیر کړی له کډوالو سره سیاسي چلند کوي. که موږ وکولای شو چې په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو سره یوې نتیجې ته ورسیږو، دا ستونزه هم اواریږي. په ولسی جرګه کې د ولس مشر کرزي لخوا د ولس نومول شوي وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو او له دوی څخه د پوښتنو او ځوابونو لړۍ تیره ورځ پیل شوه. ویل شوي چې د اوبو او برېښنا وزارت لپاره نومول شوی وزیر به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي.
د ننګرهار نوې ولایتي شورا په داسې حال کې د راتلونکي 5 کلن خدمت لوړه وکړه چې د دغې شورا پر ضد مظاهرې او د شورا دننه د بریالي شویو غړیو ترمنځ اختلافات دوام لري. په دې اړه له جلال آباد داود وفا راپورټ لري.
د ننګرهار د متنازعه ولایتي شورا د ناکامو معترضو کاندیدانو او د هغوی د پلویانو تر پرله پسې مظاهرو وروسته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې لوړه وکړه چې په همدغه ورځ هم د ښار په واټونو کې د دوی پر ضد مظاهرې روانې وي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د شورا د لوړې په مراسمو کې له مخکنۍ شورا مننه وکړه. وی ویل
په واقعیت کې زما سره د وطن په جوړ کې، د وطن په امنیت کې، او د تاریخ په ورکول کې، د ډایق پروسه کې، او د نړیوالې ټولنې د حساب د قواوو او د قومونو ترمنځ یې ډېر نږدېوالی راوستلی و.
بیا د محلي ارګانونو، ادارې او د انتخاباتو د کمیسیون د غړو لخوا د ولایتي شورا د خپلمنځي انتخاباتو پروسه تشریح شوه. یو شمېر وکیلان د انتخاباتو د ځنډولو غوښتونکي وو، خو اکثریت یې په ترسره کولو راضي شول. بیا انتخابات وشول او نتیجې د محلي ارګانونو د ادارې د غړي هجرت الله لخوا اعلان شوې.
محترم حاجي نصرت الله د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په توګه، محترم مفتی مینشا د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا د معاون په توګه، ملک بابا د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي په توګه، محترم فضل هادی مسلمیار د ننګرهار د ولایتي شورا لخوا د سنا مجلس ته د دایمي غړي په توګه.
دا وخت دغه شورا یو غړي حاجي جمال قدیر د سوتن وکیلانو په ګډون انتخابات تر کړل، او یو خبری کانفرنس ته یو ویل
اوس چې دوی د ولایتي شورا تر ټاکنې د انتخابات سره شروع کړی دي، دا موږ نه منو، نه دایدو او نه دا د منلو وړ دي او غیر قانوني.
بل لوري ته د ناکامو کاندیدانو پلویانو د مظاهرې په ترڅ کې دا انتخابات رد کړل، او دا وایي کوله چې دغه شورا غړي د بډو او رشوت پور کولو کامیاب کړای شوی.
دا بالکل قابل نه قبول نه ده، دا به هیڅ وخت ننګرهار ونه مني، دا د ننګرهارانو د پاره بالکل عار ده.
خود بلاغ په نامه د محلي ارګانونو د ادارې وغړي وویل انتخابات سم وو،
یو تعداد محدود نه دي راغلي. ولې موږ چې کله نصاب ته وکتل، نصاب زمونږ پوره وو، حتی نصاب 14 کسه یا 14 کسه حاضر د مجموع د تعدادونه، په لحاظ موږ لپاره قانوني جواز و چې موږ باید د مشوره ورته ورکړو چې د انتخاباتو.
د ننګرهار عام خلک د دغه شورا د خپلمنځي اختلافاتو له امله اندېښمن دي، وایي چې د سیمې امنیت او سوله د ګډوډۍ له ګواښ سره مخامخوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړیو لوړه وکړه، هاخوا په خوست او پکتیکا ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته بریالي کاندیدان د یو لړ غونډو په ترڅ کې د ادارو مسؤلانو او ولسي مشرانو ته ور وپیژندل شول او کار یې پیل کړ. خو یو شمېر انتقاد کوي چې خلک په درغلیو کامیاب شوي دي. له خوست امیر بهیر د موضوع له څرنګوالي سره
په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د اعلان شوو پایلو پر سر راپورته شوې نندرې لا هم روانې دي او آن تر دې چې ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د شکایتونو لړۍ د پارلمان تر ولسي جرګې هم رسیدلې. تېره ورځ په خوست او پکتیکا ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته بریالیو کاندیدانو د محلي چارواکو لخوا د محلي ادارو مشرانو ته تر ورپېژندلو وروسته رسمن په کار پیل وکړ. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان وایي په هغه غونډه کې چې د ولي عبدالقیوم کټوازي مشایلان دی د ادارو مشرانو ته د ولایتي شورا د نویو غړو د ورپېژندلو په مناسبه جوړه شوې وه. د ولایتي شورا د بریالیو کاندیدانو ترمنځ د ټاکنو وروسته د ولایتي شورا نوی مشرتابه په کار پیل وکړ او تر څنګ یې دوه تنه مشرانو جرګې ته د استازو په توګه ورمعرفي کړل. دغه راز په همدې ورځ په یو ورته غونډه کې په خوست کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر د مشر عبدالرحمن محبت لخوا هم د خوست ولایتي شورا ته بریالي کاندیدان د ادارو مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو ته ور وپېژندل شول. عبدالرحمن محبت بریالیو کاندیدانو ته په خطاب کې وویل ولایتي شورا د یو مشورتي ارګان په توګه دنده لري چې د ولایتي ادارو له چارو جدي څارنه وکړي، د قومونو ترمنځ شخړو او ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي او په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د محلي چارواکو تر څنګ فعاله ونډه واخلي.
از من نه بوزه ځان سره باید داسې پروګرام نه ولره چې هغه ټول خلکو ته او ولس ته د خدمت لپاره او خلکو ته د دیوسنی حالاتو نه درېستلو لپاره هغه پروګرام تطبیق شي.
که څه هم چې تیر ورځ د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې ولایتي شوراګانو ته بریالیو کاندیدانو رسمن په کار پیل وکړ، خو په یادو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته ګڼ شمېر کاندیدان بیا تر سره شوي انتخابات له درغلیو ډک ګڼي او پایلې د منلو وړ نه بولي. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر مشرتابه باندې نیوکه کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي، د ولسونو رایو ته درناوی نه دی کړی او ناکام کاندیدان د پیسو په بدل کې بریالي اعلان کړي دي. په دې لړ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل شکایتونه ولسی جرګې ته هم وړاندې کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
در روان خبری مجله ورسوی شی بوت نجدی شی و پدی برخه که یو تحلیلی مطلب لرو ویل کیش پا افغانستان که در امریکای یاسکرو او افغانانو ترمنز پو خبرو که تغییر را خلی. چه تغییر؟ لفرشته جلالزی چخی آورو
روجر خبری آژانس لیکي په خونه کې ټول ناس خلک د امریکایي پوځي خبرو ته غوښوه. دا چې امریکایي پوځیان له ولسی افغانانو سره خبرو ته ناستي نوې خبره نه ده، خو دا ور د خبرو پیغام نه ویو. ډګرمن جورج آملن چې د امریکا د لشتلجه لزر خاصو بهري عسکرو دوهم قومندان دی، د نیمروز د خلکو شورا ته وویل ډیر ژر به د امریکایي عسکرو او افغان ملي اردو سرتیري سیمې ته ورسیږي او تاسی با پخپل خوشه د خپل لارې د انتخاب زمينه ولري. ډګرمن جورج آملن خلکو ته همدار ازوایي چې دا چانس د لنډ مودې لپاره دی. تر دې مخکې امریکایي عسکرو خلکو ته دا ډاډ ورکاو چې د اوږدې مودې لپاره په سیمه کې پاتې کیږي، خو اوس داسې نه وای. د امریکا د ځنګړو سمندري عسکرو قطعات تیر کال په پسرلي کې د لارام ته ولاړل. د لارام د نیمروز په شمال کې پرته ولسوالي ده چې وچ او صحرایي اقلیم لري. دلارام ولسوالی له هلمند سره نږدې پرته ده. امریکایي عسکرو له دلارام څخه یو څو تل سیمه کې خپل مرکزونه جوړ کړي او له همدې ځایه د هلمند په شمالي سیمو کې عملیات او غزمې کوي. اوس ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا د سمندري قواو د عسکرو شمیر دوه چنده سي او زرګونه نور عسکر افغانستان ته واستول سي. اوس مهال په افغانستان کې لشتلجه یو لکوله زره بهرني عسکر میشتي چې تر اویا زره زیاتې امریکایي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو د اعلان په وخت ویل چې په دې هیواد کې د امریکایي قواو شمیر به له اتلسو میاشتو وروسته بیرته په کمیدو سي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی نه غواړي د نورو اتو یا نهو کلونو لپاره خپل عسکر په افغانستان کې پرېږدي. دا پیغام اوس په واضح ډول افغانانو ته رسول کیږي. د امریکا د سمندري قواو دوهم قومندان ډګرمن آملند د نیمروز د خلکو شورا ته د خبرو په محل ویلي زه غواړم دلته موجود هر یو وګړی په دې خبر سي چې د امریکا عسکر به یو وخت له سیمې ولاړ سي او د امکاناتو دا کړکۍ به بیرته وتړل سي. تاسو باید انتخاب وکړئ او موږ به له تاسو سره کومک کوو. د امریکا سمندري قواوی وای چې دوی مالی امکانات لري او په سیمه کې د پراختیایي پروژو زیات پلانونه جوړ کړی دي. خو د دلارام په بازار کې یو ځوان دکاندار بریالی وای دا مرستې هغو کسانو ته چې واقعا ضرورت ورته لري نه رسیږي.
روان خبری مجله مو پای ته رسیږي. دا مطلب مو هم درلو چې له ترکمنستانه د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین غځېدو ته نوې هیلې پیدا شوې دي. خیر دا تحلیلي مطلب به په سهارنیو خبرونو کې تاسو ته خپور کړو. خو بله خبری مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سطر گزارش ها میشنوید که یک هیئت اداره نظارت کنندگان خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان با کابل آمده است تا در زمینه مقدار و نوع مصرف کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان تحقیقات را انجام دهد. بر رویدادهای دیگر هم میپردازیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از سرخون منگل. سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید آمادگی ها به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن نهایی شده است. چهار وزیر پیشنهادی امروز در ولسی جرگه کشور حضور یافته و به سوالات وکلای مردم پاسخ دادند. و وزارت خارجه ایران، امریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در قتل یک دانشمند ایرانی نموده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمادگی ها به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن نهایی شده و حکومت افغانستان با پیشنهادهای جدید در این کنفرانس بین المللی شرکت می کند. وید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت مردم باید از این کنفرانس آرزوی کمک های مالی را نداشته باشند، زیرا این کنفرانس یک کنفرانس پالیسی ساز و سیاسی خواهد بود. اما آقای عمر گفت قرار است بعد از 3 ماه یک کنفرانس دیگر به خاطر پیگیری تعهدات و تصامیم کنفرانس لندن در کابل دایر شود که در آن کمک های مالی بیشتر از جامعه جهانی جهت بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان تقاضا خواهد شد. امروز 4 وزیر پیشنهادی در ولسی جرگه کشور حاضر شدند تا برنامه های کاری 5 ساله خود را تشریح نموده و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهند. روز گذشته هم 4 وزیر پیشنهادی دیگر با ارائه پلان کاری خود به سوالات وکلا پاسخ دادند. قرار است نماینده های مردم در ولسی جرگه به تمام وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در آغاز هفته آینده رای دهند. در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی و تظاهر کننده ها در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند شماره از مردم کشته و زخمی شده اند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، شماری از باشندگان محل گفتند آنها این مظاهره را به خاطر بی‌حرمتی نیروهای خارجی با قرآن کریم حین تلاشی را اندازی کردند. گفته می شود تا به حال 7 فرد زخمی به شفاخانه امرجنسی هلمند انتقال یافته و پایوازان زخمی ها می گویند شماره از تظاهر کننده ها در این برخورد کشته شدند. اما عبدالله جان ولسوال گرمسیر با تایید تظاهرات از ارائه معلومات بیشتر در مورد خودداری کرد. شب گذشته یک فرد انتحاری در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان که میخواست در یک قرارگاه پلیس داخل شود بعد از شناسایی و فیر پلیس خود را منفجر کرد. جنرال جمعگال همت قماندان امنیه ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت در این حادثه یک پلیس کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. برای اولین بار در ولایت هرات یک مجله به خط بریل برای نابینایان از چاپ برآمد. عبدالقادر رحیمی رئیس اداره حقوق بشر در زون غرب بر رادیو آزادی گفت این مجله به تیراژ 30 جلد چاپ شده و به شماره از نابینایان ولایت هرات توزیع خواهد شد. آقای رحیمی گفت مصارف این مجله از سوی اداره حقوق بشر تمویل و بعد از این به طور منظم در هر ماه به نشر می رسد. رادیو آزادی بر اساس گزارش ها از ایران، وزارت خارجه آن کشور اسرائیل و آمریکا را متهم به دست داشتن در حمله انفجاری نموده است که امروز باعث هلاکت یک دانشمند فیزیک اتمی ایران شد. رسانه دولتی ایران قتل مسعود علی محمدی را یک عمل تروریستی عنوان نموده میگوید. تحقیقات مقدماتی نشان میدهند که نشانه های از دست داشتن آمریکا، اسرائیل و عناصر مربوط به آنها در قتل محمدی وجود دارد. محمدی استاد پوانتون ایران و دانشمند فیزیک اتمی آن کشور امروز در اثر انفجار یک بم ریموت کنترل در نزدیکی خانه‌اش در تهران به قتل رسید. ایران در حال حاضر درگیر نزاع با غرب روی مسئله هسته‌ای‌اش میباشد. غرب میگوید ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی است، ولی ایران ضمن رد این موضوع از قبول تقاضاهای بین المللی مبنی بر متوقف ساختن برنامه اتمی‌اش ابا می‌ورزد. قرار است برتانیا فعالیت یک گروه اسلامی را ممنوع قرار دهد که پلان داشت مظاهره ای را در یک جاده لندن برا اندازد. انتظار می رفت در این سرگ از سربازان برتانوی که در افغانستان کشته شدند یاد بود به عمل آید. حکومت برتانیا امروز گفت فعالیت گروه اسلام برای برتانیا سر از روز پنجشنبه ممنوع می باشد تا بدین وسیله از وقوع یک حادثه تروریستی جلوگیری گردد. گروه اسلام برای برتانیا اعلان کرده بود مظاهره را در واتن بست برا می اندازد، جایی که معمولاً برای بزرگداشت از عساکر کشته شده برتانوی در آن تجمع صورت می گیرد. سخنگوی از وقت تانی بلر صدراعظم پیشین برتانیا امروز در تحقیقات عمومی در مورد هجوم آمریکا به عراق حاضر می شود. آلستر کمبل رئیس از وقت دفتر مطبوعاتی تانی بلر نقش عمده ای را در جلب حمایت حکومت برتانیا در این مسئله بازی کرد که گویا حکومت صدام حسین سلاح‌های کشتار دست جمعی در اختیار دارد. دوسیه ای را که آلستر کمبل تعیین نموده بود شامل این موضوع هم بود که گویا صدام حسین می تواند ظرف 45 دقیقه از اسلحه کشتار دست جمعیش استفاده کند. قرار است در این کمیسیون مستقل که به هدف بررسی موضوع جنگ عراق و دخالت برتانیا در این جنگ تشکیل شده است، تونی بلر هم در آینده نزدیک حضور یافته و مورد بازپرسی قرار گیرد. من فعالیت این گروه به این معناست که عضویت در این سازمان غیر قانونی می باشد و مقامات می توانند اعضای این گروه را دستگیر کنند. امام عمر بکری رهبر مذهبی این گروه که در لبنان به سر می برد اقدام اخیر برتانیا را یک اشتباه عنوان نموده و هشدار داد که این عمل می تواند منتج به خشونت ها گردد. و خبر آخر که رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه امروز دیدار رسمی دو روزه‌اش را از روسیه آغاز می کند. انتظار می رود بحث های جانبین روی همکاری ها در بخش های انرژی، اقتصاد و امنیت متمرکز باشد. این دیدار صدراعظم ترکیه از مسکو به تعقیب دیدار ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه از ترکیه صورت می گیرد که در ماه آگوست سال گذشته انجام یافته بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت مالی افغانستان میگوید که انتظار دارد میزان عواید امسال نسبت به آنچه مشخص گردیده است افزایش یابد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که عواید امسال 54 میلیارد افغانی مشخص گردیده است، اما آنان تلاش میکنند تا این رقم به 60 میلیارد افغانی افزایش یابد. در سالهای اخیر میزان عواید افغانستان سیر صعودی داشته است. به اساس گزارش ها قیمت آرد در بازارهای کابل اندکی کاهش یافته است. عمده فروشان شهر کابل بر روزنامه افغانستان تایمز گفتند که قیمت آرد از آغاز این هفته کاهش یافته است. یک بوجی 50 کیلویی آرد که در گذشته به حدود 850 افغانی به فروش می رسید، حالا به کمتر از 800 افغانی به فروش می رسد. این در حالی است که مردم شکایت دارند که در وزن نان در خبازی ها تغییری به وجود نیامده است. این هم اخبار ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است و ادامه برنامه گوش دید و به سرخط گزارش ها. برای تحقیق در مورد نحوه مصرف کمک های آمریکا برای افغانستان، هیئتی از جانب اداره مفتشان خاص آمریکا به افغانستان سفر کرده است. وزیر زراعت آمریکا در سفرش به کابل قرارداد کمک 20 میلیون دلاری آمریکا در بخش زراعت برای افغانستان را عقد کرد. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس لندن انجام شدند. و ایران، امریکا و اسرائیل را در قضیه کشته شدن دانشمند اتمی این کشور امروز متهم کرد. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را میشنوید، با ما باشید. یکایت اداره مفتشان خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان به کابل آمده است تا در زمینه مقدار پول و نوای مصارف آمریکا برای افغانستان یک سلسله تحقیقات را انجام دهد. آرنولد فلز رئیس این ایالت امروز به خبرنگاران در کابل گفت در رابطه با ضایعات این کمک‌ها و استفاده ناجایز آن مطالعات را انجام خواهد داد و گفت در نظر دارند آنهایی را که از کمک‌های ایالات متحده آمریکا استفاده نادرست کرده‌اند به ارگان‌های عدلی و قضایی بکشانند و در این مورد خواستار کمک مردم می‌باشند. جزئیات را در گزارشی از حمید پژمان می‌شنوید.
هیئت اداره مفتشین خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان که به کابل آمده از مردم این کشور خواست تا جهت جلوگیری از یاهی پول کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان در صورت مشاهده موارد نادرست استفاده از این پول آنها را در جریان قرار دهند. آرنولد فلز رئیس این گروه مفتشین به روز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران گفت آنها آمدند تا در مورد تمام آنهایی که از پول‌های مساعدتی آمریکا برای بازسازی افغانستان استفاده نادرست به عمل می‌آورند تحقیقات را انجام دهند.
میخواهم روی موضوع تقلب، ضیاع پول و سوء استفاده از پول در پروژه های ما تاکید کنم. ما در جستجوی افرادی هستیم که پولی را که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده است در آن تقلب میکند، آن پول را ضایع میکند، از آن برای منفعت شخصی و پر کردن جیب های خود استفاده مینماید. ما در جستجوی چنین فردی هستیم تا با وی قانونا برخورد کنیم.
رئیس هیئت مفتشین ایالات متحده آمریکا گفت وی در جریان اقامتش در این کشور در کنار سایر مقامات با قاضی القضات لوی سارانوال و سایر مقامات افغان دیدارهایی داشته است. حقای فلس با ادامه افزود وی با ولی فرانیز دیدار کرده و در آنجا در رابطه با اعمار یک گارنیزیون بزینه 68 میلیون دلار نیز تحقیقات را آغاز کرده است. رئیس مفتشین آمریکا گفت در رابطه با منابع مصارف مالی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و ناگزیر است گزارش سیمای خیش را به کنگرس، وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا برساند. آقای ری دننزیو معاون اداره مفتش آمریکا در امور افغانستان در این کنفرانس خبری گفت در جمله هیئت تحقیق آنها در امور افغانستان نمایندگان از بخش‌های FBI و سایر اشخاص مسلکی قرار دارند. معاون مفتشین آمریکا گفت بخش اعظم تحقیقات آنها در افغانستان روی مسائل قراردادها و تدارکات متمرکز است.
طوری که شما خبر هستید 40% دوسیه های بررسی شده ما روی قراردادها و تدارکات که در قراردادها تقلب صورت گرفته و رشوت و اخاذی ها تمرکز دارد. 30% روی سرقت و یا هم معلومات غلطی که در اجرای قراردادها یا پروپوزل هایی که برای افغان های راه می شود شامل است.
هیئت مفتشین ایالات متحده آمریکا می گوید پس از سقوط حاکمیت طالبان در این کشور، آمریکا در حدود 40 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که 50% این کمک ها در بخش امنیتی بوده است. ولی وی توضیح نداد که چه مقدار از این پول به علت فساد اداری در این کشور ضایع شده است. هیئت مفتشین ایالات متحده آمریکا در حال یک سلسله بررسی ها را در این کشور آغاز کرده است که جامعه جهانی از موجودیت فساد گسترده در این کشور نگران است و خانه مبارزه جدی برای برهم چیدن آن هستند. در این حال دولت افغانستان در حالی که موجودیت فساد را در دستگاه دولت تایید می کند ولی جامعه جهانی را نیز متهم می کند که در بخش از قراردادها آنها نیز در این فساد دست دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان میگوید آمادگی ها برای نشست لندن تکمیل شده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل امروز گفت که از این کنفرانس نباید توقع زیاد داشت. وحید میگوید قرار است نشست هم بعد از برگزاری کنفرانس لندن در کابل تشکیل شود و روی شماره از طرحهایی که قرار است این کنفرانس عملی گردد بحث صورت گیرد. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
حکومت افغانستان میگوید که در نظر دارد در کابل نشستی داشته باشند تا در چگونگی عملی شدن فیصله های لندن بحث نمایند. قرار است که در ماه جاری میلادی نشست لندن برگزار گردد و درباره اوضاع افغانستان گفتگو صورت گیرد. وحیدالله سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در ضمن خبر دادن از آمادگی های دولت افغانستان در این نشست میگوید که دولت میخواهد با طرح ها و برنامه های وسیع به این نشست برود.
لندن کنفرانس
در کنفرانس لندن مانند کنفرانس های فرانسه، توکیو و یا برلین از مؤسسات و کشورهای کمک کننده پول تقاضا نمی گردد. بعد از برگزاری این کنفرانس، سه ماه بعد یک کنفرانس دیگر در کابل برگزار می گردد تا طرح و پلان را که افغانستان در این کنفرانس ارائه می کند در قسمت تطبیق و فراهم ساختن تجهیزات برای آن در کنفرانس کابل بحث می گردد.
آمادگی ها برای برگزاری نشست لندن در حال گفته می شود که تا حال کابینه جدید آقای کرزی تکمیل نگردیده است. شماری از کارشناسان میگویند که پیش از نشست لندن باید کابینه حامد کرزی تکمیل گردد تا برای جامعه جهانی پرسش باقی نماند. آقای عمر در رابطه با آمادگی هایشان در صورتی که وزیران پیشنهاد شده حکومت برای بار دوم از سوی ولسی جرگر رد گردند میگوید
طبیعی است که آماده ازی هم هستیم که اگر یک قسمت ازی کابینه یکی دو نفر یا سه نفر یا برتداد از طرف پارلمان رد میشن که یک پروسه قانونی هست، خب رئیس جمهور آلترناتیف های هم برازی باید در نظر بگیره و یک پروسه قانونی است و آمادگی به ارتباط وجود داره.
پیش از این 24 تن از وزیران پیشنهادی با ولسی جرگه افغانستان معرفی گردیده بودند که 7 تنشان از سوی نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفتند و 17 تن دیگرشان رد گردیدند. کارشناسان میگویند که باید پیش از نشست لندن وزیران کابینه تکمیل گردند تا برای کشورهای کمک کننده به افغانستان و جامعه جهانی در این خصوص پرسش پیدا نگردد. اما اینکه این بار نمایندگان مردم آیا به وزیران پیشنهادی رأی میدهند یا خیر در روز رأی دهی روشن خواهد گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه. به ادامه گزارش توجه کنید. وزیر زراعت ایالات متحده ای آمریکا که از آغاز هفته جاری در افغانستان سفر کرده است، امروز تفاهم‌نامه کمک 20 میلیون دلاری کمک کشورش در بخش زراعت با افغانستان را با همتای افغان خود در نشست خبری در کابل امضا کرد. این کمک ایالات متحده ای آمریکا در حال اعلام می‌گردد که وزیر زراعت افغانستان می‌گوید برای تقویت و گسترش زراعت در استراتژی 5 ساله خود به 8 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. در مورد کمک تازه امریکا به ضرورت های افغانستان در بخش زراعت، سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
با گفته مقامات وزارت زراعت افغانستان، پول کمک شده در بخش های بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت زراعت، خریداری تجهیزات برای دفاتر این وزارت و آموزش کارمندان عرصه زراعت در سراسر کشور به مصرف خواهد رسید. تفاهم‌نامه مسادت 20 میلیون دلار کشور آمریکا با بخش زراعت افغانستان به روز سه‌شنبه توسط وزرای زراعت افغانستان و آمریکا در کابل به امضا رسید. تام ویلسک وزیر زراعت ایالات متحده آمریکا که بعد از امضای این تفاهم‌نامه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که کمک‌های آمریکا به افغانستان به اساس اولویت‌های دولت و مردم این کشور صورت خواهد گرفت.
ایالات متحده آمریکا می‌داند که باید کمک‌های خود را مطابق با اولویت‌های انجام دهد که از سوی مردم افغانستان تعیین می‌گردد. این تنها یک اداره آمریکا نه، بلکه برای تمام حکومت آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است تا در هماهنگی کار کنند.
وزیر زراعت آمریکا تشویق دهقانان افغان را به خاطر رشد زراعت این کشور نهایت ضروری خواند و همچنان تاکید کرد تا امکانات لازم نیز باید برای آنها فراهم گردد. کارل آیکن بیری سفیر آمریکا در افغانستان نیز به هنگام امضای این تفاهم‌نامه حضور داشت و گفت که تقویت زراعت افغانستان یکی از بخش‌های عمده استراتژی جدید باراک اوباما را تشکیل می‌دهد. آقای آیکن بیری گفت که کشورش در چند سال آینده 400 میلیون دلار را به بخش زراعت افغانستان مساعدت خواهد کرد. اما محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در این نشست خبری گفت که در استراتژی 5 ساله افغانستان در بخش زراعت به 8 میلیارد دلار نیاز است. آقای رحیمی در مورد اینکه این مقدار پول در کدام بخش‌های زراعت نیاز است چنین گفت:
4 میلیارد دلار از این سرآبیاری باید مصرف شود، یعنی نصف همین 8 میلیارد دلار باید آبیاری مصرف شود. 400 بند در سراسر افغانستان باید جور شود، یک در هر ولسوالی میشه. 1 میلیارد دلار از این برای مالداری باید مصرف شود. سکتور مالداری بسیار مهم است برای عایدات مملکت، برای معیشت مردم، برای صادرات. و 3 میلیارد از این برای سکتور زراعت به مصرف باید برسد.
هرچند افغانستان از جمله کشورهای زراعتی به شمار می رود و گفته می شود که 80% مردم این کشور به پیشه زراعت و مالداری مشغول هستند، اما جنگ ها و نابسامانی های چند سال اخیر این سکتور را نیز متضرر ساخته است. صدها هزار جریب زمین زراعتی در افغانستان به خاطر نبود سیستم درست آبیاری به زمین های غیر زراعتی مبدل شده و دهقانان افغان به خاطر معیشت فامیل های خود به کشت کوکنار روی آوردند. به باور کارشناسان اگر به بخش زراعت در افغانستان توجه لازم صورت گیرد، نه تنها از کشت کوکنار جلوگیری می‌گردد، بلکه این کشور از لحاظ غلجات نیز به خود کفایی می‌رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رسانه ها ایران میگویند یک استاد فیزیک اتمی این کشور در یک حمله بمی در تهران امروز جان خود را از دست داد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این حمله در تهران دیده شده است که نشانه های از دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این انفجار به مشاهده رسیده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
Reports say Dr. Masood Ali Mohammadi was killed after a motorbike parked near his home exploded.
تلویزیون پرس ایران که به زبان انگلیسی نشرات دارد گزارش داد که پروفسور مسعود علی محمدی استاد پوهنتون تهران زمانی که می‌خواست از خانه‌اش به سوی محل کار برود در اثر انفجار کشته شد. تلویزیون پرس محمدی را استاد فیزیک هسته‌ای و حامی انقلاب اسلامی 1979 معرفی کرده است. در ویدیویی که انتشار یافته کلکین‌های فروریخته یک منزل نشان داده شده و گفته شده که این منزل محمدی در ناحیه قطیریه در شمال تهران است. خبرگزاری اسنا از سفرعلی براتلو معاون قماندان پلیس تهران نقل قول میکند که تایید کرده در این انفجار تنها محمدی کشته شده است. وی گفته زمانی که محمدی با موترش از خانه بیرون میشد، موتورسیکلی که در بیرون منزل او توقف داده شده بود انفجار کرد که احتمالاً یک بم ریموت کنترل یا از راه دور هدایت شونده بوده است. سارنوال تهران عباس جعفر دولت آبادی در همین گزارش گفته است که بم زمان انفجار کرد که محمدی میخواست سوار موتر شود. دولت آبادی گفته تا کنون کسی در ارتباط به این واقعه بازداشت نشده است. همچنین تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما مقامات ایران مخاصمین غربی این کشور را مسئول این واقعه میدانند. IRIB تلویزیون دولتی ایران از وزارت خارجه این کشور نقل قول میکند که گفته نشانه های از دست داشتن اسرائیل و آمریکا وجود دارد. در گزارش های رسانه ها گفته نشده که آیا محمدی با برنامه هسته ای ایران ارتباط داشت یا نه. کشورهای غربی شک دارند که برنامه هسته ای ایران به هدف انکشاف ظرفیت های این کشور برای تولید بم اتم به پیش برده می شود، اما ایران این اتهام را همواره رد کرده است. یک دانشمند دیگر هسته ای ایران شهرام امیری در ماه جون هنگام زیارت اماکن مقدسه در عربستان سعودی ناپدید گردید و این امر پرسش هایی را به میان آورد که آیا او با غرب پیوسته و اطلاعاتی را در مورد برنامه هسته ای ایران انتقال داده است. در ماه بر تهران عربستان سعودی را متهم کرد که امیری را به ایالات متحده تسلیم کرده است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که ایران با بدترین آرامی‌های داخلی پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 روبرو می‌باشد. این آرامی‌ها به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به میان آمده که به گفته مخالفین در آن تقلب صورت گرفته و در نتیجه احمدی نژاد برنده آن اعلام شد. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که نام محمدی در فهرست 420 استاد پوهنتون تهران شامل است که دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در یک وبلاگ حمایتشان را از رهبر مخالفین حکومت میر حسین موسوی اعلام کرده بودند.
از کشته شدن یک فیزیکدان و دانشمند اتمی ایران شنیدید که ایران میگوید نشانه های از دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این ترور دیده شده است. در این حال آمریکا و 5 کشور دیگر به شکل مقدماتی با هم توافق کردند که در جلسه هفته جاری چگونگی اقدامات در برابر بی‌اعتنایی ایران و فیصله های شورای امنیت در مورد برنامه سه این کشور را بررسی کنند. قرار است دیپلماتان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در این جلسه شرکت نمایند. جزئیات را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
وزیر خارجه هیلری کلینتون میگوید حکومت آمریکا به این نتیجه رسیده است که وضع قیودات بر شخصیت‌های نخبه ایران بهترین راه برای زیر فشار قرار دادن ایران به ارتباط نزاعی هسته‌ای این کشور میباشد و این پیام است که انتظار می‌رود مقامات آمریکایی هنگام اجتماع اواخر هفته جاری با دیپلماتان روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهند داشت. همچنین انتظار می‌رود که مقامات آمریکایی تجدید تعزیرات بر ایران را نیز پیشنهاد کنند. واشنگتن و متحدین غربی نگرانند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، اما تهران می گوید که برنامه هسته‌ای این کشور تنها برای اهداف مسالمت آمیز بوده و در عین حال نمی پذیرد که برای اثبات این ادعای خود کدام توافق با سازمان ملل متحد انجام دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به گمان اینکه ایران معلومات هسته‌ای را پنهان می کند تاکنون 3 دور تحریمات بر این کشور وضع کرده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا سعی دارند تا برای مجازات ایران به خاطر بی‌اعتنایی به فیصله های شورای امنیت دور 4 تحریم تحریمات نیز بر این کشور وضع شود، اما مسکو و بیجنگ درباره تحریمات مزید شک و تردید دارند. با در نظر داشت حق ویتویی که چین و روسیه در شورای امنیت دارند، واشنگتن باید برای حفاظت اتفاق رأی در این شورا در مورد ایران گام‌های خود را با احتیاط بردارد. چین که بسیاری از نیازمندی‌های انرژی خود را از طریق ایران مرفوع می‌سازد، بعد از اینکه ریاست شورای امنیت را اوایل ماه جاری متعهد شد، گفت که با وضع تحریم‌های جدید بر ایران مخالفت خواهد کرد. در این میان وزیر خارجه آمریکا می‌گوید اجتماع نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در هفته جاری وضع یک نوع تعزیرات بر ایران را بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که مرکز تصمیم گیری در ایران محدود می باشد که هم روابط سیاسی و هم اقتصادی را اداره می کند. او افزود که مؤثرترین راه وضع تعزیرات این خواهد بود که کسانی که صلاحیت تصمیم گیری را در دست دارند هدف قرار داده شوند. همچنین واشنگتن اعلان کرد که ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی این هفته به مسکو و مادرید سفر می کند و هدف از این بازدید گفتگو با روسیه و مقامات اتحادیه اروپا در ایران می باشد. پی جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ویلیام برنز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مسکو و روز جمعه در مادرید خواهد بود. من توقع دارم اگر ما با اتحادیه اروپا یک جا شویم، بله، مقصد من این است که ما مشوره های وسیع را با شماری از کشورها درباره ایران انجام خواهیم داد. این یک موضوع بسیار مهم در یک وقت بسیار عاجل است، لذا در گفتگوها با چندین کشور در این باره تماس گرفته خواهد شد. من توقع دارم که این موضوع یک بخش از مباحثات خواهد بود. اگرچه وزیر خارجه آمریکا مشخص نساخت که تحریم‌های جهانی بر کدام مقامات رژیم ایران وضع خواهد شد، اما اشاره وی به شخصیت‌های نخبه سیاسی و تجارتی می‌رساند که مقصد وی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. این تحریمات امکان دارد اشخاص دیگر را نیز شامل شود. کارشناسان به این باورند که شورای امنیت امکان دارد قیودات را بر مسافرت برخی از شخصیت‌های برجسته رژیم وضع کند و سرمایه‌های آنها را منجمد سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از وضع حقوق بشر در کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی گزارش داریم که به گفته تحلیلگران امور سیاسی در این کشورها بسیاری از مسائل حقوقی از طریق رسانه‌ها و سازمان‌های حقوقی افشا نمی‌شوند. یکی از نمونه‌های نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی قضیه سرمایه‌گذار افغان به نام محمد شاپور بود که توسط شیخ عیسی بن زید آل نهیا، برادر رئیس دولت امارات متحده عربی، شکنجه شده بود، اما محکمه امارات اخیراً این شیخ را براءت داد. تا در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
یکی از اهتمام کنندگان مصری به حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، از صدور چنین حکمی به براءت کسی که میلیون ها تن از طریق تلویزیون ها و اینترنت عمل کرده های او را دیدند انتقاد کرده و میگوید:
اعتقد انها امور بتتکرر كثيرا ولكن بيتم التغطية عليها لان طالما ان واحد من الاسره الحاكمه من الصعب ان العداله تاخذ مجراها.
من عقیده دارم که این چنین اعمال زیاد تکرار می شود، مگر به طور سری و محرمانه انجام می شود. کسانی که از خانواده حاکم باشند دشوار است که عدالت علیه آنان تطبیق شود، زیرا مبررات و شهودی را از طرف کارگران پیدا می کنند، چی از طریق زر باشد یا زور. از ایشان برای براءت زمامداران استفاده می شود. اگر کارگران به نفع امیر شهادت ندهند، شاید آنان را به کشورشان اخراج کنند. بلی، به گفته این اتمام کننده به حقوق بشر، عدالت از بسیاری از کشورهای جهان سوم رخت بسته است. آقای رفیع الله کریمی، محصل سال پنجم پوهنزه شریعه و قانون پوهنتون الازهر میگوید:
جای تاسف است که افغانان ما در کشورهای مختلف جهان و خصوص کشورهای عربی با مشکلات روبرو می شوند و کسی نیست که از حقوق آنها دفاع کنند و مثال زنده آن محمد شاپور است که توسط شیخ عیسی و بدترین حالت شکنجه شد اما از محکمه اماراتی برات حاصل کرد.
علت دیگر که قانون به عدالت تطبیق نمی شود عدم وجود داشتن مطبوعات آزاد است. اتمام کننده مصری به حقوق بشر می افزاید:
کمان صحافه هناك بتكون صحافه مغيبه لان بتحكم قواعد من يملك راس المال.
مطبوعات آزاد نیست. در این کشور مطبوعات را کسان توجیه و رهبری می کنند که از سرمایه بزرگ برخوردارند و واقعیت ها را برای ساختار افکار عمومی مردم نمی گویند و این مطبوعات همواره از کسان طرفداری می کنند که در قدرتند یا از نزدیکان زمامداران می باشند. دکتر محمد الله صخره می گوید:
این کاری که شیخ عیسی در برابر همی فرد افغانی انجام داد یک ضربه بسیار مهلک به آبرو و عزت افغان ها محسوب می شد و مؤسسای حقوق بشر هم کار خود را انجام دادن و ما می توانیم بگویم که اونها بودن که همی قضیه را برملا کردن. ولی اینکه چرا حکومت افغانستان و مقامات افغانی با وصف اینکه شیخ عیسی مکررن به نام افغانی این فرد تعذیب شده را خطاب میکنه و تعذیب میکنه.
با معذرت که نمیتوانیم این گزارش را تا آخر پخش کنیم، برنامه های ما به پایان میرسد. خداوند پاک نگهدار شما بود.